یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزای هم تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید-19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ هم کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي ټینګار وکړ چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د کورونا ویروس نوې څپه چین ته مخه کړې ده. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د ناتو د دیش غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او د 2 ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. سټیفانو پونټي کورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونټي کورو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لوریو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمېدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاسون کوونکو 2 سرتیري وشل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل:
امروز یک حلقمان کنار جاده در مسیر راه قریه ایلاق
دی وایي نن یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړوند یلاق سنګي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودنه کې د ولسي پاسونوالو 2 سرتیري وژل شوي دي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاسونوالو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د امنیت قمنداني ویان د برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې نه دی منلی. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې او چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تیدروس ادانو گبریوسس د دوشنبې پر ورځ وویل د کووید-19 ناروغي موارد په لومړیو 2 میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل، په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. د WHO مشر زیاته کړه چې دا ناروغي په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه‌شنبې له 8,000,000 واوښت او د مړیو شمیر 4,040 ته نږدې شوی دی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د انتخاباتو ته له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. په ورته وخت کې دا انتخابات د ناتو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف ته حمایت یو ازموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یوځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایی ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي. د شمالي مسدونیا انتقالي حکومت مخکې د اپریل 12 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا ټاکنې هغه وخت وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 15,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي، او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي، او یو شمیر نور به متحد ایالاتو ته ستنوي.
احمد شیبرو د افغانستان سیم یو نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ هم دغه اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وی تو ترخواله زیات شوی ده، او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې هر ورځ په جماعتونو کې د دریو څلورو جنازو اعلانونه کېږي. د کابل د دیمازنګ د جماعت مؤذن نظر محمد په دې اړه وایي:
هر ورځ درې اعلانه مونږ ته راځي اعلانومه چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوخته. اخو د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ کړی دی. بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې لیکلي یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3,000 ماشومان د بېلابېلو نښتو بمي چاودنو او جګړو له کبله وژل شوي. په راپور کې زیاته شوي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو حقونو ته پام نه دی کړی، او د جنګ لپاره یې هم ترې ګټه پورته کړې. اخو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه خپل راپور راته وایي.
سلام تاسویدونکو ته، هغه د اوسه تاسو ویل ملګرو ملتونو تازه ویل چې افغانستان له هم د ماشومان لپاره تر ټولو نه امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړو له کبله 3,109 ماشومان وژل شوي، او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3,410 قضیې ثبت شوي دي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې طالبان د 1,238 کسانو د وژل کېدو، داعش د 2,220 ماشومانو د وژل کېدو، او د پاتې 55 ماشومانو د وژل کېدو پر نامعلومو وسلوالو اچول شوی ده. ملګرو ملتونو همدا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړي هم د 1,230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بللي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونی او بچبازی په خوته هم اشاره شوی چې له قوله یې لا هم دوام لري، او افغانستان او افغان ماشومان قربانیان دي. د افغان حکومت موږ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر وغوښت، خو وایندویان خبرو ته حاضر نه شول. مګر طالبان بیا دا راپور ردوي دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د سیشن بپور ازادي راډیو ته وویل چې جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت ل غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت توترخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مهال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بولي چې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ دی. اسیف د چلډرن هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لس ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
امید زهیر ملو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه موږ ته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په همدې ارتباط د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. د بشري حقونو سازمان وایي د جګړې ښکېل لوریو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تازه راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي لاله په دې مرکه کې لومړۍ پوښتنه کړې چې له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې لا هم په جګړو کې افغان ماشومان وژل کېږي.
په خوشنۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړي توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچا تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي، د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده.
خوشنۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کلم دوی خپل اعلامیه خپروي نو په هغه کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده، څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافات و مجازات کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسي؟
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د جګړې د خکلو خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړی ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې، هغه وویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د جګړې ښکېلې خواوې د بشری حقوقو د مدافعینو هیڅ غوښتنې په پام کې نه نیسي او بیا هم د ماشومانو مرګ ژوبله لا پسې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو او دا چې د کرونا ویروس له کابله څومره مړینې زیاتې شوې په دې اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار د بیلابیلو جماعتونو ملا امامان او مازینان وایي چې دوی ته هره ورځ درې څلور انتر لسو پورې د جنازو اعلانونه راځي او اکثر هغه کسان دي چې د کرونا ویروس له کابله مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او په اوسط ډول شاوخوا یو نیم زر پیښې هر ورځ ټیست کیږي چې له ډلې سلګونه کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه باندې فیروزی عزیزی یو راپور له کابله رالېږلی دی.
کابل کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د جنازو اعلانونه هم زیات تر غوږو کیږي. نظر محمد چې د کابل د دهمزنګ سیمې د جامع جمعت مازن دی وایي د تیر په پرتله له جمعت نه فوتي اعلانونه زیات شوي دي.
بارکه زه هغه مې چې هر ورځ درې اعلان موږ ته راځي درې څلور موږ ته راځي اعلانومه چې د مرض وایرس کرونا په تاریخ باندې کومه اعلان کومه.
دا وایي مخکې به په اونۍ کې دوی په دې شمېر اعلانونه درلودل. د نوموړي د خبرو پر بنسټ په ورځني ډول په دې شمېر وفیات په اونۍ کې تر شلو هم اوړي. نظر محمد وایي دوی ته د سیمې د خلکو په اړه معلومات وي او د کورنۍ لخوا هم ورته ویل کیږي چې دغو کسانو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. د کابل د خیرخانی سیمې د سرور کائنات جماعت خطیب مولوي عبدالرحمن رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جماعت کې هم د روزي میاسي را پدې خوا د کورونا ویروس لعمل فوتی اعلانونه زیات سوی دی.
بله، تیر پرتله مو اوس د مړو شمیر زیات شوی. د روژه میاشتې را پدې خوا د همدغه کورونا ویروس لعمل د موږ جماعت او سیمه کې شاوخوا لس کسان وفات شول.
از اهالی مسجد
د په داسې حال کې ده چې د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې هر ورځ په اوسط ډول له 150 تر 300 پورې کسان چې په کرونا اخته شوي مړه کیږي.
هغه شمېر چې له موږ سره ثبت دی نه یوازې له روغتونونو دی بلکې له ولسوالیو نواحي ګذرونو هدیرو او هغه مرکزونو چې موږ ورته د مړو د مینځلو او ضد عفوني کولو لپاره خپل کسان استوو. نو له دې رسونو موږ ته دا معلومات او شمیر شریکیږي او د هغه په اساس وایو چې په کابل کې هر ورځ په اوسط ډول څلوي خو تر دېش کسان د کرونا ویروس له امله وفات کیږي.
د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د وفیاتو د کچې د لوړېدو یو لامل دا ښودل سوی او په اړه انتقادونه هم مطرح کیږي چې په روغتونونو کې ناروغانو ته په کافي اندازه اکسیجن او نور روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا ادعا ردوي چې اوس د کووېډ 19 ناروغانو د مړینې کچه لوړه سوې وي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
یوازې لاختر یو ونی وړاندې او دوه ونی ورسته کله چې خلکو زموږ خبرداري او روغتیایي لارښوونې په جدي ډول په پام کې ونیولې نو د پیښو کچه هم لوړه شوه. خو که د خلکو همکاري وي موږ دا ناروغي په سمه توګه مدیریت کولی شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځ بلې ته د دغه ګواښونکي ویروس لمن لا په پراخېدو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانم خبرداري ورکړی چې هیوادونه باید له دې امکانه غافل نه وي چې کرونا ویروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا خبرداري دې ته په پام ورکړی چې اروپایي هیوادونه هغه بندیزونه چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو هر ورځ لا زیات نرموي. کرونا ویروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار راپیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې ویلي ویروس د ویروس حرکت کنټرول کړی او نوې مثبتې پیښې په بې ساري ډول کمې شوې. خو له چین وروستي رپورټونه څرګندوي چې ویروس بیا دا وار له پیکینګ د زیاتېدو په حال کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز تازه معلومات خپره کړي چې جزئیات فرشتې جلالزی لیدلي. فرشتې، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس اتهانم د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په خبرداري کې څه ویلي دي؟
رفیع الله جانه، اول خو د پنړی کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیون ته رسېدلې دي. له دې کبله د مړو شمېر 4,5 لک کسان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون ویلي چې د 1 لک مثبتو پیښو تایید مخکې 2 میاشتې وخت ونیو، خو اوس د 1 لک شمېره یوه ورځنۍ شمېره سوې ده. یعنی دا د ویروس د خپرېدو سرعت زیات شوی دی. ګبریوسس وویل چې په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. څنګه چې تا اشاره وکړه، دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینو برخو کې ځانګړې سیمې بیا قرنټین کړې. د کورونا ویروس ته معنی بهیر یې ګړندی کړی او هڅه پیل کړي چې دغه د دې اوبا د بل موج مخ ونیسي. په پیکینګ کې 9 استوګن سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي او د سیمو ته د خلکو تګ راتګ څارل کیږي. په پیکینګ کې تقریبا 5 ورځې هیڅ نوې پیښه نه وسپتوي، خو په دې ښار کې یو وار بیا د اوبا د خپرېدو امکانات پیدا شوي دي. د جون د 12 نیټې څخه په پیکینګ کې 1,6 پیښې د خوراکي موادو له یو لوی منډ وی سره چې د ټول پیکینګ د غذایی موادو 80% هلته خرڅیږي تړل شوی دي. نو داس معلومیږي چې په دغه هیواد کې یو اربیا دا ویروس خپرېدو په حال کې دی. پام دی چې پرون په نوې زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړی نوې مثبته پیښه ثبت کړې ده. نو په داسې هیوادونو لکه چین او نوې زیلاند کې د نویو پیښو ثبت څرګندوي چې نړیوال کرونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي او څومره اوږده لاره ورته پرته ده. نوې زیلاند یوازې 5 میلیونه وګړي لري. نو تیره اونۍ اعلان کړی و چې 2 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او ویروس یې له منځه وړی دی، خو دا د اوس بیا د تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. او دو ټولو مسایلو ته په کتو او دې ته چې اروپایي هیوادونه سرحدونه سره خلاصوي او د سفر ازادي پیلوي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس دغه وروستۍ خبرداري ورکړی دی.
وربه شو بیرته چین ته کوم ځای چې دا ویروس پاول وار 13 دسمبر اپیل سو ټول نړۍ ته خپور شو، اوس هلته بیا ویل کېږي چې دا ور له پیکینګ دغه ویروس په خپرېدو دی. په دې اړه باندې څه معلومات دي؟
و چین کله چې د دسمبر په میاشت کې 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د خپرېدو راپور ورکړ، سو هغه له چین و. یعنی چین د دې ویروس د مور خاوره ده. خو کله چې د چین حکومت دغه واقعه ثبت کړه، دوی د ټولې نړۍ په پرتله ډېر زیات بندیزونه او سخت قرنټین یې ولګول او پورسیو کې اعلان کړی و چې دا ویروس تر کنټرول لاندې کړی دی او د چین استاینه هم په دیني برخو کې وسو چې د ویروس د کنټرول لپاره یو شی هڅه کړي دي، خو دغه دوه هم وار د دې ویروس خپرېدو د ځایرند روغتیا نړیوال سازمان هم پاندېښنه کړې ده. او اوس دوه اوسې خبرې باید وکړم. د امریکا په متحده ایالاتو کې نږدې 30 ایالتونو چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو، ویلي چې په بې ساري ډول زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي، او سره له دې چې د کورونا ویروس د ټیسټ یا د معاینې زیاتېدل د دغو ارقامو په راڅرګندېدو کې رول لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو په دې کې یو مهم رول لوبولی.
بله مننه.
امریکا کې د ویروس مثبتې پیښې 2.1 میلیون ته رسېدلي او 1,14,000 وګړي له دې کبله مړه
شوي. مننه فرشته جلالزی. و د کورونا ویروس په اړه باندې تازه معلومات مخترع کړل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه ویروس د یوې نوې څپې د خپرېدو ګواښ کړی دی. وربشو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحبی ویلي دي.
د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی لوکو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې فی هکټارۍ 4.1 میټریک ټنه پنبې په ورکولو سره له دغو کروندو څخه به ټول ټال 15,221 ټنه حاصل ترلاسه شي. په هلمند کې د بوست تصدۍ چارواکي وایي چې د بوست تصدۍ فابریکه په کلنی ډول د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. افغان بزګران له ډیر پخواره هیسې پنبه دانه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تر دې وړاندې افغانستان په سیمه کې د پنبې او نخي کالیو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د تازه میوو صادرونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د مناسب مارکیټ په موندلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یادو سوداګرو سره په ناسته کې د دوی ستونزې اورېدلې او هڅه کوي چې ورته بازار موندنه وکړي. نوموړي وویل چې د تازه میوو صادرونکي ټولنې شکایت لري چې د دوی میوې دننه په هیواد کې مارکیټ نه لري او بهر ته د میوو په صادراتو کې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.20 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاونډ 4.90 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ سلویخت پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.70 افغانۍ.
اوس به ورشو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکي وایي د ښار د سړکونو ډېرې ونې، بوټي او چمنونه په همدا شنه پسرلي کې خزان شوي دي. دوی وایي ښاروالۍ د غوونو، بوټو او چمنونو د اوبو کولو لپاره اوبه لري خو په وخت یې نه ورکوي. د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي د امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی او راپور رالیږلی.
دا غزنی شهر د دریم پلان اوسیدونکی عبدالله د ښاروالۍ اړوند مخامخ چمن ته ګوته نیسي او وایي تاسو وګورئ دا چمن د وچېدو په حال کې دی.
د غزنی ښاروالۍ فعالیتونه چې تاسو ګورئ تقریبا له دې نوي کال له شروع سره په ټپه ولاړ غوندې دي. دغه چمن موږ ته مخامخ ته تاسو ګورئ د ښار په بېلابېلو برخو کې موجودې ونې او نور بوټي دي، هغه تیږي دي. نو هیله ده چې دغه شنې ساحې او ګلدانونه او د ښاروالۍ مربوط چې کوم فعالیتونه دي هغه په ښه ډول سرته ورسیږي. خلک راضي نه دي او ښاروالۍ هېڅ موجودیت یې نه محسوسېږي.
احمد وتک چې د غزنی ښار په شامیر صاحب سیمه کې ژوند کوي وایي ښاروالۍ زیاتې اوبه لري، ځای پر ځای برمې وهلې دي، خو بیا هم چمنونو، ونو او ګلدانونو ته اوبونه ورکول کېږي.
که موږ وګورو د غزنی ښاروالۍ هېڅ کوم د ستاینې وړ فعالیت نه دی ترسره کړی. مثلا که وګورو د اوبو رسونې برخه کې چې پارکونه تر اوسه اوبه نه دي رسېدلې، اکثریت یې وچ شوي دي. نو په ټوله کې که ووایو داسې یو فعالیت نه ترسره کړی چې موږ یې ستاینه وکړو.
دا غزنی اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار زرغونوالي ته پاملرنه وکړي، خو د غزنی ښاروال بیا وایي د پرسونل او امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. انجینر مختار احمد ملکیار ازادي راډیو ته وویل.
شروالی غزنی با پرسنل که داره اکتفا نمی کنه.
دا غزنی شاروالی پرسونل لري هغه بسنه نه کوي لادی عمل په ځینو کارونو کې کوتاهی کیږي په هیجو یو څوونی او چمنونه لښ خزان وهلې دي خو بیا هم زموش پرسونل هڅه کوي ترڅو شار پاک وساتي په ځانګړي توګه د شار ونو بوټو او چمنونو ته د اوبو ورکولو او زرغون ساتلو په برخه کې. دا غزنی مدنی فعالان بیا د انجینر ملکیار خبره ناسمه بولی او وایي ښاروالي زیاتو کارمندانو ته د معاش ورکولو او د ښار ښکلي کولو لپاره بودیجوي وړتیا لري خو مدیریت یې سم نه دی. جمیل وقار وایي
د غزنی شاروالی لخمرغه نهایت زیات عایدات لري. کومه د دې جایدادونو ګورو کې د هغه فعالیت چې د مالیات ول بل اړخدي ترازی هغه ګورو دا لخمرغه بخي زیات او دا بانه ز فکر کوم د دې بی زیاده لکارنو چې هغه وږي او شانه خالی کول دي.
دا غزنی اوسیدونکو کې د غزنی ښاروالۍ له خدمتونو په داسې حال کې سرټه کوي چې د چاپیریال ساتنې ماهرین وایي که ښار زرغون سي ونې شنې سي بارانونه به ورسره زیات سي. روغتیایي ماهرین بیا وایي که ونې بوټي او چمنونه زرغون سي هوا به پاک او د ځینو ناروغیو مخه به ډپ سي. د دې ترڅنګ زرغونه سیمه د طبیعت د برابرۍ او خوشحالۍ لپاره هم یوه ښه بېلګه بلل کیږي.
لغزنی مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورید او سم ورزو لنډ خبرونو ته چې احمد شیباری وای.
ټاکل شوې ده چې د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې سبا او بل سبا خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپله کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ارګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وشل شوي دي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې او چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس خبرېرو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمېر کمیدل تایید کړل. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمېر به 25,000 ته راکم کړي. دا خبرونه
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نورياس نوري په کوربه توپ مې راوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زه نورياس نوري هر کله کوم. نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، پرې د اخته کسانو د تشخیص او د ناروغانو د درملنې په برخو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په هغې چټکۍ سره چې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ سلګونه کسان پرې اخته کېږي، د مشکوکو پېښو د تشخیص لابراتوارونه او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ویل کېږي روغتیایي امکانات ډېر محدود یا کم دي. د ستونزې ته په پام د افغانستان د روغتیا نوي وزیر تیرونه اعلان وکړ چې خصوصي روغتونونه به هم له دې وروسته اجازه ولري چې د کووید 19 ناروغانو درملنه وکړي. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې له 43,000 وه او له امله یې د مړینو هم له 4,500 واوښتي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا پیښې څه کم 8 میلیونو ته نږدې شوي او د مړینو یې له 430,000 اوښتي. په خپرونه کې مو ډاکټر اکرم ملکزي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ته بلنه ورکړې. ښاغلی ملکزی له جرمني او ښاغلی سمسور هم له کابله د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. ملک زای صاحب، کرونا وایروس خو لکه د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر تبلیغات شوي دي. په افغانستان کې هم د مختلفو لارو خلک خبر شوي دي. کوم عمده لارښوونې باید په پام کې ونیسي چې خلک پر دغه وایروس اخته نه شي؟
دومره خبرې چې به تیرو څلور میاشتو کې شوي دي، ظاهران یم چې سړی اوس کومه نوې خبره وکړي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی خبرې کوي ما ته داسې ښکاري چې د ډېرو هېوادوالو البته نه یوازې افغانانو بلکې ټول نړیوال خایمه چې خپل هم دې جرمني کې چې زه اوسېږم دلته هم داسې ده په یو غوږ باندې نه وځي بل غوږ نه بېرته وځي که داسې وي هم بده نه ده ځکه که یو غوږ نه نه وځي بل غوږ نه چې وځي یو پوټی په مغزو کې پاتې کېږي د ځینې کسانو چې دی بیخي یو غوږ نه نه ځي بل غوږ نه چې اخوا نه تېرشي بېرته لکه پینګ پانګ توغو نه په شا راځي خبره دا ده چې هر څومره چې سړی وای خلک پرې عمل نه کوي
همدا علت ډاکټر صاحب ملکزی چې موږ په خپرونه کې په تیره بیا د روغتیا خپرونه کې او نورو خپرونو کې که نور د کورونا ناروغي په درملنې یا نورو اړخونو باندې غږیږو بیا هم موږ تر ډېره وسوسه دا هڅه کړې ده چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هغو سپارښتنو یادونه وکړو یا د نورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا یا دغه راز د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خلکو ته ورکول کېږي تر څو پورې چې دغه وبا ډېر خپره نشي خو لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې خلک باب زبولي په داسې حال کې چې دغه خطر ډېر جدي دی ولې آیا دا فرهنګي ستونزه ده
نو داسې به ووایم علت دا دی زه خو افغانستان خو یو بېوزله هېواد دی هغه دا دی چې هلته ګوره ماسکونه لږ دي هلته بل دا دی چې خلک ډېر خلک په یوې ورکوټې کوټې کې تي اوسېږي په یو ځای کې اوسېږي خلک ځان ته قابونه بېلبېل نه لري ډېر کسان چې دي د یوې کاسې نه ډوډۍ خوري ډېر کسان دي چې یو جام نه اوبس کي هغه دا خو د بېوزلۍ خبره زه اوس د مړې اروپا نه خبره کوم دلته خو دومره ماسکونه اوس پیدا شوي دي چې هر ورځ اعلانونه ویلانونه یو مغازه نشته چې هلته ماسک پرې ایښودل شوی نه وي چې د اخیستلو دپاره او دومره الکولونه دلته ایښودل شوي د لاسو دپاره دومره لاس کښې دي چې څه وایي بیا هم چې ګورې ورځ په ورځ دلته اوس اروپا کې داسې نه ده چې اور کورونا د منځه تللې ده بیا هم شته دلته خبره دا ده چې خلکو مغزو ته دلته اروپا خبره ښیم دا نه ځي چې دا مرض کومې لارې نه تېرېږي یو مثال وایم څو ورځې مخکې ما خپله کور ته مې یو کارګر بسته کار مې راوستی او کار دپاره نو هغه بیا یو شی په دې چې یوازې و یو شی و هغه داسې دیوال کې مې خو ما ته یې وویل چې دا ټینګ ونیسه ما چې ټینګ ول هغه مخې دومره راته نږدې کړم لا حول ولا قوت تا خو د یو بل نه کرونا ناروغي تېرېږي او ماسک یې هم نه واچولی هر څومره مې چې ورته دا ماسک واچوه وایي نه نه زه بیا سار نه شم راښکلی ښه مال بخنه غواړم ته داسې نه شم کولی یعنی دا چې د خلکو مغزو دلته نه ځي اوس به یو څو مثال د افغانستان برخه کې ووایم ما څو ورځې مخکې واورېدل اختر ورځ وه ځینې دوستان یو کور نه بل کور ته لاړل هغه وویل خدای دپاره تا خو د کرونا وخت یې ولې راغلي یاستي وایي خلکو تاسې هم پاک خلک مونږ هم پاک خلک تاسې هم روغ مونږ هم روغ نو څنګه کرونا مونږ ته کرونا خو ناروغ سړي نه تېرېږي سړي ته کوی نوري صاحب دغه چې دی سړی ویلی شي چې دا خلک پوښینی چې کرونا ناروغي د کومې لارې نه تېرېږي کرونا ناروغي د هېڅ چا په تندي لیکل شوې نه ده او کرونا ناروغي خو دې نه تېرېږي چې د انسان د یو پوټی د لاړو بڅر کې نه یو بل نه تېرېږي یو بل ته چې سړی د اختر مبارکي ورکوي لاس ورکوي دی خو بیا یو بڅر کې د لاړو په لاس باندې ولېږي لاس نه بل چاته تېرېږي خبرو په حالت کې سړی یو بل ته نږدې وي د یو د لاړو بڅر کې تېرېږي دا خبره ته زه یو ځل بیا وایم چې هېڅ هغه خلک چې د کرونا نوم یې اورېدلی خو دوی تر اوسه پوښینی چې کومې لارې نه تېرېږي وایه بیا هم نه رسېږي خلک
مننه ډاکټر صاحب بیا به هم تاسو ته ور درکړو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندوی ډاکټر اکمل سمسور هم برسره وصل شوی دی سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډېره مننه زم سلامونه وړاندې کوم اورېدو او مېلمه ته چې د جرمني نه
راغلاست سمسور صاحب په افغانستان کې مخکې مو وویل چې د کرونا وایروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی دغه وایروس خپرېده ته په پام ستاسو وزارت تر اوسه د مخنیوي لپاره او دغه راز د تشخیص او درملنې په برخو کې څه نوي اقدامات کړي دي
نوري صاحب مونږ که وګورو نو مونږ په افغانستان کې مریضان یا خلک په درېو کټګوریو تقسیم کړي دي د وزارت نوې رهبري چې راغله نو مونږ خلک ټول په درېو کټګوریو کې تقسیم کړل معنا دا چې هغه خلک چې روغ دي لا تر اوسه اراض او علائم نه دي پیدا کړي نو دا یو کټګوري خلک دي چې هغه خپل کورو کې دي یا په لارو کوڅو کې ګرځي نو له دېغو دپاره مونږ دا وایو چې صحیح پیامونه ورکړو ورته ووایو چې یو بل نه فاصله ونیسي د ماسک باندې او لاسونه او که ضرورت نه وي نو له کور نه نه وځي. نو دا خو یو هغه اوله کټګوري خلک. دویم کټګوري خلک هغه مریضان دي چې خفیف مریضان دي یا اراض علائم لري، متوسط خو په کور کې دي، یعنی تداوی په کور کې کیږي. نو بیا وزارت د صحت عامې په دې ستراتیجي کار وکړو چې څنګه مونږ دغو خلکو ته رسیدګي وکړو. حد اقل هفتې کې یو ځل پوښتنه وکړو چې دغه خلک چې لږ مریض دي یو ډاکټر یا یو نرس هفتې کې یو ورته دیدو پوښتنه وکړي تر څو دیدو حالت نور هم خراب نه شي. نو دا خو دویمه کټګوري چې هغه خلک چې په کور کې دي، یعنی د کور په تجرید کې یا قرنټین کې دي، نو سره وزارت د صحت څنګه کومک کولی شي. درېیمه کټګوري خلک هغه دي چې حالات یا حالت ډېر خراب شوی ده، شفخانی ته ضرورت لري. او د دې لپاره موږ نوې ستراتیجي وزیر صاحب سره جوړه کړه. هغه دا وه چې د کورونا تداوی یا د کورونا مریضانو ته خدمات صرف د کورونا په شفخانو کې باید چې ارزان نه شي. ټولې شفخانې د افغانستان په شمول د خصوصي سکتور باید چې مشخص هغه د معیاراتو مطابق ځان آماده کړي تر څو د کورونا مریضانو ته خدمات ارزه کړي. نو دا خو دا درې کټګوري کې دغه نوې پالیسي کې دغه تغیرات راغلل تر څو د افغانستان د وزارت ظرفیت هم زیات شي او مریضانو ته خدمات هم زیات شي. خصوصي سکتور هم په دې کې شامل کړي چې هغه
بله سمسور ته تاسو خیا دونه وکړه. تاسو څه ډول کټګوري خلک معلومولای شي؟ هغه چې روغ دي او هغه چې خفیف علائم او نښې نښانې لري چې په کور کې وي او ډاکټر یا کوم نرس هم احوال اخلي.
د دې پر هغه خلک چې روغ دي، روغ هغه خلک دي چې تاسو اراض علائم نه دي، یعنی یا نه تب لري، نه ټوخی لري، نه ځان درد لري، یا نور کوم اراض علائم نه دي پیدا کړی. نو دا هغه خلک دي چې تر اوسه روغ خلک دي، یا کېدای شي دوه ورځې بعد دا به ناروغ شي. نو دا هغه اوله کټګوري ده. دویمه کټګوري خلک هغه دي چې هغه په کورو کې دي او وزارت او هغه صحي کارکونکي چې په کلو کې دي یا په باندو کې دي یا په محل کې دي، هغه به خبر دي چې په کوم کور کې د کووېډ یا د کورونا مریض موجود دی.
په دې معنی سمسوشه چې د دوی نمونه اخیستل شوې دي، آیا راغلي روغتون نو ته مراجعه کړی ده چې معلومیږي چې دوی د نخې خفیف نخې د کورونا لري؟
په بازو نمونه اخیستل شوې دي، لابراتواري معاینات شوې دي او دغه مطابق باندې موږ وایو چې دا اوس په کور کې دي او کور کې په تجرید کې دي. مګر بعض خلک داسې دي چې دغه نمونه نه دي اخیستل شوې، مګر کلینیکی اراض او علائم چې ډاکټر صاحبانو لیدلې دي، د وینې معاینه ورته کړې، ایکسرې ورته کړې ده، نو هغه نه دا معلومیږي چې دا مریض د کورونا یا د کووېډ مریض په تاور باندې قبول شوی ده. نو ځکه موږ وایو چې د کلینیکي اراض او علائمو او د لابراتواري معاینه یا د پی سي آر د ټیسټ مطابق دا خلک چې کوم بعض خفیف مریضان چې دي هغه د کورو کې اوس دي،
یعنی هغه چې د کورونا مثبت وایروس په بدن کې تثبیت شوی دی او اغراض او علائم نه ښکاري، هغه ته سپارښتنه کوي چې په کور کې قرنټین شي، بیا هم تاسو احوال اخلي. او هغه چې ډیر جدي دي یا روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري، هغه بستروي د دوړو تاسو یعنی پالنه کوي؟
بله، اوس پالنه به ان شاء الله د دوړو نه کېږي. مخکې صرف دا اوس صرف هغه وخیم مریضان په شفخانو کې وو او کوم مریضان چې په کورو کې وو هغه ته رسیدګي نشو کېدای. د وزارت د صحت عامه نوې رهبری چې راغله هغه ویل چې باید دې مریضانو ته موږ رسیدګي وکړو. که رسیدګي ونه کړو، خدای نه خواسته اندغه د کورو مریضان به ډیر زیات حالت به خراب شي او دا به داسې شي چې بیا به په شفخانو باندې بار ډیر زیات شي او شفخانه به ونه سکرای چې دوی ته خدمات ارزه کړي. نو اوس په دې باندې کار روان دی چې څنګه موږ په کورو کې د مریضانو ته خدمات ارزه کولای شو.
ډاکټر سنسور، موږ اکثرا راپورونه لرو چې هغه څه چې دغه د کورونا وایروس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، تر اوسه پورې چې لازمه ده لابراتوارونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نه دي جوړ شوي، ولسوالۍ خو لا پرېږده په ډېرو ولایتونو کې. تاسو اوس یادونه وکړه چې خصوصي روغتونونو ته هم دغه دنده سپارل شوې چې هغوی هم د کورونا مشکوکې پیښې تثبیت کړي او د کووېډ 19 ناروغانو درملنه پیل کړي. تر اوسه پورې بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته. هغه روغتونونه چې کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي وي، هغو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. یعنی په دې معنا چې داسې اورېدلې چې متخصص ډاکتران نشته، متخصص نرسان نشته، روغتیا پالان نشته چې د هغوی سمه درملنه وکړي. او که د درملو په برخه کې راشو، ځینې نورې پوښتنې هم دي چې وروسته مطرح کوو. په دې کې تاسو څه وایئ چې آیا ټول دغه روغتیایي سکتور دا به سره یو موټ ته شي
ان شاء الله امیدواری خوم دې ته د ټول روغتیاي سکتور د کووډ 19 په خلاف منتجم شي او بیا موږ ټول یو ځای د خلاف مشکل دی کووډ 19 اختصاصي شفخانی سے جوڑے سوی وی نو اکثر دا شفخانی نوی جوڑے شولے او موږ او تاسو په دې پوهیږو چې د یو شفخانی کې د شفخانی د خدماتو کیفیت ښه کولو کې ټولو نه
بلے سمسور صاحب لکه چې تاسو غک پریشو ډاکټر صاحب ملک زئی تاسو خو دې خغلی سمسور خبرې واورې آیا دغه اجرا چې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کړی دی دا کافی تاسو بولئ
زه د افغانستان برخه کې ډېر څه نشم ویلی ځکه چې زه هلته نه یم هغه ځینه لرې یم کوم شی چې سمسور صاحب یاد کړ هغه د کاتیګوري چې دی وویل زه هغې سره موافق یم چې رښتیا همدغه کار معقول دی اروپا کې هم داسې ده داسې نه ده چې هر څوک چې د هغه ټیسټ مثبت و هغه به روغتون ته لیږل کیږي نه ځینې کسان په کور کې هغه ساتل کیږي بیا دم په دم البته په اونۍ کې یو ځل یو ډاکټر ورته ځي د هغوی نظارت کوي کنټرول کوي بیا په عین وخت کې د هغه د کورنۍ ټول غړي هلته کنټرولېږي بیا په اروپا کې یو شی ده ډېر مهم دی د هغې ضرورت کنټکټ پرزون یعنې دا چې هغه کسان چې ورسره اړیکې لري ټکی په ټکی لیکل کیږي چې چا سره اړیکې نور لري بیا هغه نور کسان هته هم کنټرولېږي دی د مثال په توګه وایم دلته زاړه کسان په یوازې په کورو کې خپله پالنه نشي کولی یو یو کس زوړ کس په کور کې دی نو دې ته به یو نرس ورځي د هغې ځانې انځي ګولۍ ورته ورکوي که پچکاري ضرور پچکاري ورته کوي څو وخت مخکې زموږ د رنځوران نه چې یو کس په کور کې یوازې دی یو نرس خپله ناروغه نه شو بلکې ټیسټ پوزیټیو مثبت و هغه زیات په زیات روغتیا وزارت نه ماته ټلیفون راغی چې دا رنځور خو ستا رنځور دی ته خپله دا رنځور ته وګوره ټیسټ یې کړه آیا دا مثبت دی او که نه ځکه د دې پالندویه ناروغه وه یعنې د دې کس چې دا خپله مثبته وه هغې رنځور یې پاله د دې رنځور شاوخوا ټول کسان کنټرولېږي اته ډاکټر نه نیولی خپلوان ټول شاوخوا ته یې کنټرولېږي نو دا زما پوښتنه به د سمسور صاحب نه دایي چې دوی څومره امکانات لري واضح ده یو بې وزله ولس نه سره د اروپا په سویه توقو نه شي کولی خبره دا ده چې یو څوک چې مثبت دی د هغې شاوخوا د ټول کورنۍ غړي اول دا چې تستیږي او که نه تستیږي بل دا ده چې آیا د دې نور اړیکې تم چې چا سره دي هغه کسان ته اول لیږل کیږي او که نه لیږل کیږي دا به ډېره مهمه پوښتنه وي
بلې د ډاکټر صاحب ملکزی مننه سمسور صاحب لکه چې د ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو مخکې اړیکه پرې شوې وه تاسو به حتما د ډاکټر صاحب ملکزی خبرې اورېدلې وي دا ښه پوښتنه وه مخکې هم دغه پوښتنه موږ مطرح کړې چې یو څوک چې په کورنۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي آیا ټول غړي یې معاینه کیږي که نه او څه سپارښتنې ورته کیږي مهرباني
و ملکزی صاحب ډېر ښه شي ته اشاره وکړه په نوې ستراتیژي کې دا هم دي چې ټول هغه تماسونه چې د یو مثبت واقعې سره شوي وي هغه باید پیدا شي او مسلسل تر دوه هفتو پورې مانیټور سي یعنی څوارلس ورځو پورې هغه د نظارت لاندې ونیول سي چې آیا کوم اراض او علائم پیدا کوي که نه کوي نو چونکې افغانستان کې د منابعو کمی موږ لرو د مالي خو د بشري منابع بیا موږ سره شته په نوې ستراتیژي کې یا نوې پالیسي کې داسې لیکل شوی دی چې د تحصیلات عالی یا د پوهنتونونو شاګردان او د مکتب شاګردان دا به په هایست کانټیکټ ټریسرز نیول کیږي او دا دوی ته به روزنه ورکول کیږي او لنډه روزنه چې صرف دا دوی دوی ته باوال ورکوي چې دغه یو مثبت واقعیا مثلا په یو کلی کې وشوله خو د دې تماس له چا سره شوی دی چې دا بل کلی کې ده نو هغه کلی کې به یو چا ته اول ورکول کیږي چې ته یو ورته ورشه یو فارم الکترون فارم وی یا کاغذی فارم وی هغه فرما ډکه که او وګوره چې دغه سړي حالت څنګه دی او هغه ته خبر ورکه چې ته یو مثبت واقع سره نږدې شوی یې د څوارلس ورځو دپاره ځان قرنطین که او احتیاط کوه چې د کورنۍ نورو غړو ته یې دا مرض ورخپور نه کړي
بله سمسور صاحب راځو دې ته چې د تشخیص په برخه کې لکه چې دغه وایروس په افغانستان کې خپور شوی دی څومره لابراتوارونه د افغانستان په څومره ولایتونو کې ورته جوړ شوی دی
موږ تقریبا مکمل لابراتوارونه چې لرو یوولس لابراتوار لرو چې په هغې کې د کووډ 19 معاینات ترسره کیږي
دا په افغانستان په یولس ولایتونو کې دي او که په مرکز کې ډیر زیات دي؟
معمولا موږ دغه زونونه کوي حساب وکړو، نو په دې کې داسې دي چې یو په بلخ کې ده، یو ننګرهار کې ده، یو قندهار، یو هرات کې ده، یو پکتیا کې ده، نو دا پنځه دلته دي او نور باقی مانده چې دي هغه بیا په کابل کې دي.
تاسو دغه وضعیت وینئ د افغانستان کرونا وایروس د افغانستان ټول ګوټ ګوټ ته خپره شوې ده، آیا کوم پلان لري چې دغه د تشخیص لابراتوارونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، تاسیس کړي؟ ځکه چې ډېر اوریدونکي دغه پوښتنې لمونه مطرح کوي.
وو پلان کې شته د پی سی آر درې پایې نوي ماشینونه د یو هفته مخکې راورسېدل. پلان هم دا ده چې مرکزي افغانستان یعنی بامیانو تم باید چې هلته فعال سي. دویم دا ده چې په نوې ستراتیژي کې مونږ خصوصي سکتور دخیل کړو، خصوصي سکتور لابراتوارونه ماشین لري او انساني نیورو یا انساني ظرفیت هم لري، فقط هغو ته ټریننګ ورکول په کار دي تر څو د خصوصي لابراتوارونه چې کوم افغانستان کې موجود دي چې هغه د همدغه معاینات اوسي کړای، هغو خلکو ته څوک چې توان لري او د اقتصادي له لحاظه خپل معاینات په خصوصي لابراتوارو کې کولای شي، او هغه کسان چې څوک توان د مالی توان نه لري نو هغه به بیا دولتي سکتور هغو ته رسیدګي کوي.
سمسور صاحب، د مشکوکو پیښو ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، تاسو دغو لابراتوارونو کې چې یولس اوس فعال لري څومره ظرفیت لري، څومره نمونې کوی شئ چې هغه معاینه کړي او هغه وروستۍ نتیجه ترې واخلي په یوه ورځ کې؟
په یوه ورځ کې موږ اوس حد اکثر هغه معاینات چې کوو 2000 معاینې موږ په یوه ورځ کې کولای شو، او دا په دې حال کې ده چې د مونږه د لابراتوارونو سټاف چې دا هغه دوه شفت کار کوي. نو کووید نو مس یو مشکل بلم چې را پیدا کړي هغه دا ده چې بعضي د لابراتوار یا صحی پرسونل کله چې په دې اخته شي هلته بیا د لابراتوار یا شفخانه کې خدمات تکنوي کیږي. نو اوس پورې مونږه 2000 یعنی ټیسټ روزبره کوو.
داسې راپورونه ما هم مونږ ترلاسه کړي چې اکثرا تشخیص په برخه کې ځینې ستونزې شته ده، ځینې ډاکتران دغه د کرونا وایروس هم تشخیص نه کوي او ناروغي بله بولي او هغوی ته درمل ورکوي. آیا په دې برخه کې تاسو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لرئ؟ آیا داسې کوم اقدامات مو کړي دي چې ډاکتران په خپل سر له دې کار ډډه وکړي؟
دیکھ نوري صاحب، دوه مشکل وو. یو مشکل خو داسې وو چې خصوصي سکتور یا هغه ډاکترانو چې خصوصي پریکټس کولو یا شخصي پریکټس کولو هغو ته اجازه نه وه چې د کورونا مریضان تداوی کړي، نو هغو به څه کول چې د کورونا مریض به د مورقي په نوم باندې واغېسته، بیا به تداوی ورته شروع کړه تر څو د وزارت د صحت عامې د نظارت نه خلاص شي. نو نوې پالیسی سے تغیر کړه، مونږ وویل چې خصوصي سکتور حق لري چې د کووید 19 مریضان تداوی کړي، هغه د مراقبت لاندې ونیسي، مشکل نشته، لطفا خلک د مورقي په نوم باندې متداوی کوي. دا یو برخه وه. دویمه برخه دا ده چې مونږ د ډاکټر صاحبانو ظرفیت هم لږ ټیټ وو، او هغه کم ظرفیت د دې باعث شوی وو چې کله به دو دوی هغه سټریپ ټیسټ وکړو د ټایفاید دپاره یا د مورقي دپاره، د غو آی جی ایم به مثبت وو، یا به دو دوی داسې فکر وکړو چې دا آی جی ایم مثبت ده نو دا والا مورقه ده. نو په ډیرو واقعاتو کې داسې کیږي چې مریض د کورونا وي، خو چونکې کورونا کې آی جی ایم جوړیږي، بیا د مورقي آی جی ایم یا کله چې سټریپ ټیسټ کوو هغه ډیر دقیق نه ده، نو بیا د مورقي هغه ټیسټ مثبت کېدای شي. نو د دې لپاره بیا موږ دا وکړو چې ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې ګوره څنګه یې تشخیصولی شو، څنګه د مورقي او د کورونا مریض د سی بی سی یا د دی وی ډی ټیسټ نه، د ایکس رې ټیسټ نه وپیژنو اراض علایمو کې څه فرق کېدای شي.
فکر نه کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډېر په ځنډ دغه اقدام وکړل؟ ډېر مودې رئیس موږ دغه راپورونه درلودل چې خلک د مورقي په نوم باندې تداوي کېږي، او اوس دغه د تاسو یادونه وکړه چې دا د خصوصي روغتونونو لخوا یا د ډاکترانو لخوا چون اجازه یې نه درلودله چې په کورونا اخته د ناروغانو درملنه وکړي، نو په دې ډول یې د مورقي تر نوم لاندې درملنه کوله. ولې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې دا اقدام نه کوو؟
نوري صاحب، هغې وخت کې چې کوم تصامیم ونیول سول هغه پخوانی رهبری د وزارت صحت عامې، هغه د دې فکر کوو چې د افغانستان دولتي سکتور دغه ظرفیت لري چې ټول مریضان به کنټرول کړي، او بل دا ده چې غو ویل چې د افغانستان خلک غریب دي، نو خصوصي سکتور موږ پکې شامل کو کېدای شي اقتصادي ضربه خلکو ته ورورسیږي. مګر بیا موږ ولیدل چې مریضانو تعداد دومره زیات شو او بیا دا مشکل دومره زیات شو چې دولتي شفاخانو مریضانو ته رسیدګي نشو کولای. نو د انده لپاره بیا دا پالیسی نوې رهبری د وزارت د سیاتامي چې راغله وغو بیا په پالیسی کې تغییر راوست او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه.
اوس خصوصي سکتورونه آیا د کورونا د مشکوکو ناروغانو د ازموینې لابراتوارونه لري او که هغه هم بیا هم د تاسو دولتي لابراتوارونو ته دوی دغه نمونې استوي؟
خصوصي سکتورونه خپل لابراتوارونه لري، خو دې کې یو شرط دا ده چې صرف هغه لابراتوارونه چې د وزارت د صحت عامې له طرفه او د نړیوال صحي سازمان له طرفه وویلل سي چې بلې دغه لابراتوارونه هغه سامان آلات او ظرفیت لري چې د کورونا معاینه وکړي، صرف هماغه لابراتوارونو ته اجازه ده. مثلا په کابل کې مونږ یو لابراتوار یا یو خصوصي شفخانه چې د فرانسویانو شفخانه په نوم باندې یادیږي، هغه ته اجازه شته چې هغه د کورونا ټیسټ وکړي. نور شفخانې هغه د خپل درخواستي ورکړې ده، د مونږ ټیمونه په ځی هلته به د هغو اسسمنټ کوي یا کتل کیږي به چې آیا دا دوی هغه لازمه ظرفیت لري که نه لري. که چیرته ظرفیت درلوده مشکل نه لرو. د خصوصي سکتور کې مونږه بعضې ډېر ښه لابراتوارونه لرو چې د هغو ظرفیت د دولتي لابراتوارونو د ظرفیت نه مخه ده، یعنی هم د انساني نیرو له لحاظه هم د سامان آلاتو له لحاظه. نو که هغه مونږه شامل کړو دا به ډېر ښه وي چې د مونږه د معاینه کولو ظرفیت نور هم لوړ شي.
اوس د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره کوم درمل په افغانستان کې تاسو استعمالوي شته؟ د سې راپورنم لرو چې د درملو په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، که په لنډه اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې برخه.
نوري صاحب، درمل خو داسې دي چې تداوي کوم خاص تداوي نه لري. درمل چې استفاده کیږي هماغه سپورټیو کیر یا کومکي تداوي ده، چې مثلا موږ د درد لپاره پرستامول استفاده کوو او نور که کوم مثلا تکلیف یا مریض ولري، قلبي تکلیف ولري یا شکر ولري یا د فشار مرض ولري، نو دغه لپاره هماغه خپل دوايان ورکول کیږي او مریض د مراقبت لاندې نیول کیږي. یو خبره وایي چې زه اوریدونکو ته مو وایم، چې دا یاره دومره زیاته شوله د کورونا چې د مونږ بازو وطنوالو دواګانې واغستلې، مثلا پر استعمال دومره زیاته غشتي په کورو کې ذخیره کړل چې په بازار کې کم شول. نو لغونه خاص ما داده چې دومره یاره ملرای خدای پاک به خیر را پیښ کی، په وزارت د صحت عامې په خپل سیستم باندې باور ولرای. پر استعمال ډیر زیات غستل او ناحقه یا بدون د کوم اراض او علایم استفاده کول صحت ته نه دی، نو دې ته دې کوم باید چې موږ احتیاط وکړو.
بله سمسور صاحب، مننه که دا بحث سره راغونډ کړو. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، تاسو چې په جرمني کې اوسئ، ښایي په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د کورونا وایروس خپرېدل او شته نه وي رسېدلي په نورو هیوادونو، یا په جرمني یا په نورو کې دغه ډېر هیوادونه له دغه مرحلې تیر شوي دي. تاسو دغه تجربه چې جرمني کړې ده، آیا د افغانستان لپاره هم ترې پند یا درس اخیستل کېدای شي؟ څه باید وشي؟
کوم شی چې دلته ډېر دی نسبت افغانستان ته، خو سل په سلو کې بیا هم نه دی، هغه دا دی چې دې خلکو د حکومت لارښوونې جدي ټینګې ونیولې. هغه دا دی چې په رښتیا اوس دلته چې د جرمني حکومت فیصله کړې چې هر څوک به ماسک اچوي، یعنې دا چې دلته خلک مراعات کوي. نو زه دا وایم هلته خو بېوزلي ده، خلک مجبور دي کارو کې. زه دا وایم هغه تبنګواله چې خپل شور نه خود یو شی خرڅوي، هغه مجبور دی. ما یې څو ورځې مخکې یو چانه واورېدل، یو هلک وایي چې ځکه کورونا نه مړ شم که نه شم، خو د ولګې نه مړ کېږم، څنګه وکړم، اولاد لرم، څنګه وکړم؟ دا خبره صحیح ده، خو هغه څوک چې خپل شور نه خود خرڅوي. نو که داسې وکړي چې خپله پټکۍ که د خولې ته ونیسي چې د خولې نه یو شی هغه شور نه خود باندې ونه لویږي، کېدای شي چې د کورونا خطر لږ څه کم شي.
بله ملک صاحب، وقایه مهمه ده. په هر صورت ډېر وخت نه لرو. بله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تاسو دغه وضعیت په پام تر اوسه پورې خو داسې ویل کېږي چې د کورونا پرېدل او شته هم نه دی رسېدلي، ډېر داسې خبرداری ورکول کېږي چې ممکن وضعیت له دې هم خراب شي، څه تدابیر ورته لري؟
تدابیر انشاءالله د نوې ستراتیژي سره، نوې رهبریت سره تدابیر نیول شوي دي. خو دې کې دما خاص وطنوالو نه دا ده چې ملکزي صاحب څنګه وویلې، لطفا کوشش وکړي چې دغه د ویروس پرېدل کم شي، فاصلې ونیسئ، که ضرورت نه وي له کورونا مه راوځئ. هماغه هر صادر لري د سمال لري اغه د ماسک جوړ کړي او اغه د ماسک په هیڅ باندې استفاده کړي، نو ان شاء الله وزارت صحت هم خپل ټول کوشش کوي هغه مریضان یو فیصدی 5% یا 4% مریضان چې وخیم کیږي یا حالت ډیر خرابېږي چې غوته خدمات ارزه شي، او نور مونږ یو پیغام بلم چې ډیر تاکید پکو هغه دا چې ډیر یاره نه ده په کار، یعنی د یارې دی وجه دا افغانستان کې اوس داسې حالت راغلی دا چې خلکو په کورو کې د اکسیجن بالونونه ذخیره کړل چې شفخانو ته اوس اکسیجن نشته ولې خلکو په کورو کې ذخیره کړ، نو دغه یو شی ده چې ډیر یاره نه ده په کار. سپیشي سیستم کرا کرا ځان ورته آماده کوي که یو څوک ډیر شدید مریض شي نو شفخانو کې خدمات شته چې د دو ته رسیدګي وسی کړی.
بلی ډیره مننه کور ودان ډاکټر سمسور. بلی له جرمني له ډاکټر اکرم ملک زی او د غرض د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویان اکمل سمسور تاسو دواړو مننه کوو چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.